د مازیګر 15 بجې شوري دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیرنی خبره غړای کی زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پریوش مرسي میزو موضوعات او رپورټونه او تر څنګ د پاکستان یو نړیوالو رسپانو او همدارز مجلو د لیکنو مهم ټکی درورو خبرونه بالا مليه امیر زاده وو
السلام علیکم ته ټولوال پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د منځنی ایشیا د هیوادونو په سفر دی د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی چې کیډټ کالج رزمک ته لنوخره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي او د یوکرین ولسمشر وایي دا وخت له روس سره د رښتینې جګړې په وړاندې دی تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د اعلی سطح یو پلاوی په ملتیا د ترکمنستان په دوره دغه هیواد ته رسیدلی دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نواز شریف په اول ترکمنستان ته ورځي او د هیواد د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره به ملاقات کوي په دې ملاقات کې به په دوه اړخیزو تعلقاتو ټاپي ګیس پایپ لاین توانایي امنیت او تجارت سربیره پر نورو موضوعګانو خبرې کیږي ټاکل شوی چې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د کرغستان دوره هم وکړي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې کیډټ کالج رزمک ته لنوخره واپس شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي سردار مهتاب عباسی د سې شنبې په ورځ ویلي دا فیصله ځکه کړې چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی له دې سیمې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ټول وزیرستان کسرون مسرون وطن افتاده دا مبارکي ورکوو چې تقریبا د 2009 تر نن ورځې پره د میر رزما کالج په نوخار کې نن گورنر سره اعلان هوا کو چې واپس پر رزما کې ابودیږي هغې د پره 10 کروڑ ګرانټ اعلان هوا شو د رزما کالج خو موږ په خپل ځي باندې غوړي په نږدې ټیم کو انشاءالله کلاسینه شروع کیږي
رزما کالج په کال 2009 کې د حالاتو تر خرابې دروسته لومړی پیښور او بیا نوخار ته انتقال شوی و دا پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وایي د تېرې اونۍ د هغه برید منصوبه جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو سید قائم علی شاه د څرګندونې د نهې په ورځ له خبریارانو سره د خبرو پر مهال وکړې دویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش ان چاروں کو پکڑا گیا
سلور ہاگا مرکزی کسانونی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغو نیول شو کسانو دو پولیس پوڑان دے پپیخه کې د ککړتیا اعتراف کړی دے دغو کسانو د خپل هغو ملګرو نمونه هم خودلی چاچے په دغه ناوړه عمل کې برخه لرلی دا
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبای حکومت د دیګام ستاینه کړې ده یاد دوی چې د کراچۍ ښار په سفوره ګوټ کې د تېرې چهارشنبې په ورځ اسماعیلیانو په یو بس په وسلوال برید کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو نن سهار د پېښور ګلبار تاڼې په سیمه کې د پولیسو یو افسر ډی اس پی بادر خان وسلوالو ویشتلی دی بادر خان د پولیسو د ترهګرۍ ضد مبارزې په څانګه کې کار کولو د ګلبار تاڼې محرر عبدالله مشال ریډیو ته وویل تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلی ده د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی پرمختیايي فنډونه ودرولي دي د عوامي نشه ګوند زمري اچکزی او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي خو د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حامد خان اچکزی د دې تورونو په جواب کې وایي
اس صوبے کی ہسٹری میں سٹنگ
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فند ورکل سوی نه دی زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیشن غړیو ته هم رفندونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي
په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل وبالو د لغوه کولو غوښتنه وکړه د ولسی جرګې مشر عبدالرئیف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو لاندې خنوروسته ویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړه نتیجو جواب ورکوونکي به هم چارواکي وي د ولسی جرګې ادارې پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ به د ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورني امنیت کمیشن ته ور وغوښتل شي خبرونه د مشال ریډیو نوره د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او ګاونډو هیوادونو ته د وسلوالو طالبانو سفرونه ګټور بولي او هیله ښایي چې په دغه لیدنو کتنو کې به د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي مولوي کلم الدین نن مشال ویډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو لپاره اراده نشته خو داسې سفرونه مهم دي. د روسیو رپورټونو له مخې د سید طیب آغا په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی. وسلوالو طالبانو ایران ته د خپل پلاوی سفر تایید کړی دی. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې ماسکو له غرب سره د خپل منځي دلچسپۍ همکارۍ ته تیار دی. د مئ په شلمه نیټه د روس سینیټ ته د وینا په وخت لاروف د امریکا لخوا د روسي حکومت مخالفو ځواکونو سره د ملاتړ کوششونه د دوه اړخیزو تعلقاتو لپاره تباکونو بلل. نوموړي دا هم وویل چې ماسکو هیله لري چې واشنګټن به پر کیف خپل اثر د دې لپاره استعمال کړي چې د نوو پوځي حربو مخه ونیول شي. بلخوا د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو ویلي دي چې یوکرین اوس له روس سره د رښتینې جګړې په وړاندې دی او دا چې یوکرینیان دې د روسي کاروای په هکله تیار اوسي. د مئ په شلمه نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې پوروشینکو ویل چې هغه په خپل روسي سیال ولادمیر پوټین اعتبار نه لري او زیاته کړه چې له مذاکراتو سربیره پوټین بله لاره نه لري. د روس د پارلمان ویان دیمیتری پیشکوف د دې خبرو په ردعمل کې ویلي دي چې کیف د خپلو وګړو په وړاندې جګړه کوي. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی د اټمي چارو نړیوالو سارونکو ته د دغه هیواد د پوځي مرکزونو د تګ او یا هم د ساینس پوهانو نه د پوښتنو اجازت ورکولو نه انکار کړی دی. د ایران سرکاري میډیا وایي خامنائی د مئ پر شلمه نیټه وویل چې د هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې ناروا غوښتنې تهران ته د منلو وړ نه دي. د نوموړي لخوا د بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدلو په کوشش کې دي. د دې لپاره د جون دیرشمه نیټه مهلت ټاکل شوی دی. تهران د غرب له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې اټمي وسله جوړول غواړي. دا تر دې دمه د مشال ویډیو خبرونه اوسته کرن صوبه یو د موسم حال د رابعه اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 106 روپۍ او په 106 روپۍ او 15 پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او 50 پیسې او په 145 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 25 پیسې او یو افغانۍ په 2 روپۍ او 1 اویا پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ او 2 اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو اکویټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم شل، بنو کې 20 او په کویټه کې 22 او 43 وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لنن څخه د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو ترکمنستان او قرغیزستان سفرونه پیل کړي. د سیمیزو چارو پوه د نوموړي دغه دورې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې بولي.
دا علاقه اخوا ته روانه ده، اقتصادي بلوک خوا ته. پاکستان د وخت موقع ده چې دوی سره خپل تعلق مضبوط کړي.
د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی چې د رزمک کیډټ کالج دی له نوخار ضلع څخه بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. له یاد ایجنسۍ څخه د پاکستان د پارلمان یو غړی هیله ښیي چې د سیمې بې کوره کړل شوي خلک به هم زر تر زره خپلو کورونو ته ورستانه کړل شي.
څنګه کالج واپس لوړو درنګ ز گورنر نه مطالبه کا دی پاک آرمی نه کا چې زر تر زره د وزیرستان متاثرین خپل خپل علاقې ته واپس کو.
او پرون د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پاکستاني او افغان محصلینو یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. له دغه کاره د هغوی هدف څه و؟
دوړو خو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی رپورټ د پاکستان. وزیر اعظم نواز شریف نن د لولپوړو حکومتي چارواکو په ملتیا د ترکمنستان پلازمینې ته رسېدلې. ټاکل شوی نوموړی به د ترکمنستان له چارواکو سره تر لیدنو وروسته په 21 مئ یعنی سبا د منځنۍ اسیا یو بل هیواد قرغیزستان ته هم لاړ شي. پاکستانی چارواکي به د یادو دواړو هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو همداراز پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د ترکمنستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به په دواړو خصالوکاتو تاپی ګیس پایپ لاین توانایی سکیورټی تجارت معیشت کامرس تعلیم دفاع او ساینس او ټکنالوژي په شمول علاقایي او په نړیوالو معاملو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې یو شزرکارۍ په دستورو کې هم ګډون کوي. دا شان په یوویشتم مې وزیر اعظم نواز شریف په د قرغیزستان دوره کوي. د قرغیزستان صدر سره ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح به ملاقاتونه کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې ترکمنستان سره د ګیس پایپ لاین پروژه تاپی او قرغیزستان سره د بجلی پروژه کاسه د اهمیت وړ ده. د ده په وینا چې په دې دوره کې د پاکستان اعلی چارواکو له د ټولو مهمه خبره توانایی ده.
د سنټرل ایشیا یا ایشیا میان هغه ملکونه دي چې د پاکستان هغوی نه د انرژي راوستو خبرې کوي. قرغیزیا نه د بجلی او د ترکمنستان نه د ګیس ته راوستو پروګرامونه دي او هغې کې یو ته مونږ تاپی وایو. ترکمنستان، افغانستان، انډیا او پاکستان د ټولو باندې به دا پایپ لاین تېرېږي. تاپی هغه ګیس اوړي دی ته افغانستان لارې پاکستان ته اوړي.
هم په دې لړ کې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر اعجاز خټک وایي
پاکستان به په هغه چې دا علاقه اخوا ته روانه ده اقتصادي بلوک خوا ته پاکستان ظاهر ده دې وخت موقع ده چې مختلف ملکونو سره د دې غټې علاقې چې وي دې سره خپل تعلق مضبوط کی بهتر کی او ولټای چې کم کم ځایونو کې یو بل سره نوره مرسته کولی شي. نو ما خیال دی وزیر اعظم دا دوره هغه سوچ سره ده هغه فکر سره ده دوری څه دی چې
د خارجه چارو دفتر په وینا چې پاکستان وسیع شایي ملکونو سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې خپل تعلقاتو ته نه صرف په ټولو شعبو کې وده ورکړي بلکې په خاص توګه سکیورټي توانایي او رابطه کاری ته زیاته وده ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی د خیبر پختونخوا له نوخار ضلع څخه بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. نوموړي د سې شنبې په ورځ ویلي چې دغه پریکړه یې ځکه کړې ده چې د ده په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته هغلته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. عمر دراز وزیر پر رپورټ راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې د کیډر کالج رزمک منتقل اولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. نوموړي ویلي چې شمالي وزیرستان کې ضربیاضب عملیاتو سره امن پر ځای شوې سو رزمک کیډر کالج بیرته شمالي وزیرستان ته منتقلولو فیصله یې کړې. د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیډر کالج رزمک منتقلولو سره سره به زر د کډوالو واپسي هم یقیني شي.
ټول وزیرستان کسرون مسرون وطن یوبتا ته دا مبارکي ورکوو چې تقریبا د 2009 تر نن ورځې پورې د میز رزمک کالج په نوخار کوو. گورنر سره اعلان هوا کو چې واپس په رزمک کې ابودیږي. هغې د پاره 10 کروڑ ګرانټ اعلان هوا شو. د رزمک کالج خو میز په خپل ځای باندې غوړي په نږدې ټیم کو انشاءالله کلاسینه شروع کیږي. دا پیلا سټیپ وو د وزیرستان د عمل د پیرا او څنګه کالج واپس لوړو. دارنګه د گورنر نه مطالبه کوو د پاک آرمی نه کوو د موجوده ګورنمنټ نه کوو چې زر تر زره د وزیرستان متاثرین خپل خپل علاقې ته واپس کړو. سره مراعات او چې څومره نقصانات شوي دي هغې ازله ده سو ګنا دې ته میلاو شي.
د شمالي وزیرستان رزمک یو مشر ملک بهادر وویل چې کیډر کالج رزمک د بدامنۍ په وجه ترې منتقل شوی و او اوس تمه کوي چې دغلته به امن راشي. ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی پسیما کې اوږد مهاله امن غواړي او د پوینا د غلطه چې امن وي نو بیا با مخ په وړاندې ترقیاتی کارونه کیږي.
د وزیرستان یو حق وو د کلي ادارا وه دا د پدال حالات شروع شي چې په وزیرستان کې مکمل امن وي. چې داسې نه وي چې بیا یوه داسې واقعیا وشي امید پورا سبا بیا د ټولو عمر د کیډټ کالج نه د ناامیدۍ سبب وګرځي. فاټا لکه یونیورسٹی نه سر میڈیکل کالج کګا پایل شي ډېر ضروري دی. لکه دا وال رکوړی شوی میز نارته په ما چې 400 تکلیف جوړ کا 400 وکړل چې وزیرستان سره داس امن وي چې هغه هر څه محفوظ وي او چې وزیرستان خلکو یې دغه تعلیم نه دي چې فائده هغه وکړي.
د یادونې دا چې کیډر کالج رزمک د شمالي وزیرستان په شین کې او یخ موسم باندې مشهوره سیمه رزمک کې په کال 1900 اته او یم کې جوړ شوی چې د پاکستان ګوډ ګوډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په عرضي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د هغوی هغه فنډونه چې د خپلو خپلو سیمو د پرمختګ لپاره به ورته ورکول کېدل درولي دي. عوامي نېشنل ګوند او همداراز جمعیت علما اسلام تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر بیا د دې تورونو په ځواب کې وایي چې حکومتي او د اپوزیشن غړو ته یو ډول فنډونه ورکول کېږي. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سه شنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو غږ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دې ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته رایه ورکړې کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پی این ډی کې زما په فایلو سره کار شو وکاږي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل سي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروئ نو ماته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او کیا که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا بیا موږ غلطوئ. زمرک اڅکزي او د جمعیتي علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کیتران دواړو بیا بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل سي، خو له بیا بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل سوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د ولس جایداد دی او دا پیسې د ولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یوه ګوند یا یوه حکومت لپاره نه دي. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنې زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د ده څانګه پی این ډی د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصه ورکوي او له هیچ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یوه وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر ملک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویلو وړ ده چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیلبیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې تفاهم نامه لاسلیک شوی چې پر اساس به دواړه خواوې له یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي پاکستاني سیاستوال دې ته په کوم نظر ګوري او آیا هغوی د پرمختګ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بدلون یوه نښه ګڼي او کنه. بوریوال کاکړ په دغه اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ یې دا هوکړه لیک د دې لپاره لاسلیک کړی دی چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه اغیزناکه مبارزه وکړي. د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نظر لرونکي سیاستوال د دې هوکړه لیک هرکلی کوي او پر دې ټینګار کوي چې باید عمل پرې وسي. د اومی نیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وای دا د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون ښکاري چې اوس نه یوازې د تیر په څیر یو پر بل تورونه نه لګوي بلکې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ راسه درسه هم زیاته سوې ده. افراسیاب خټک وویل مهمه خبره دا ده چې پر دې هوکړه لیک عمل وسي او یو څه ترې ترلاسه سي.
مخکې خو داسې خبره په نظر راغلې نه ده، خو دا ده چې خدای دې خبرې منیخیزه واوسي، نتایج والا واوسي، چې په دې کې تاثیر وي، اغیزه وي، نتیجه وي، ترهګري چې دواړه یې خپل دښمن اعلانوي نو د هغې په ضد مبارزه خبره کېدای شي چې د هیڅ کې همکاري وي. همکاري بې دغسې معاهدو یا د لاسلیکونو یا د مفاهمتونو نه بغیر نه شي کېدی، او خدای دې وکړي دا په واقعیت کې داسې معاهدې وي چې نتیجې راوځي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې سیاستوال او سینیټر حافظ حمدالله وای دا یو ښه ګام دی، خو د ده په وینا په لوزنامو او عملي ګامونو کې فرق دی. حافظ حمدالله وویل
در څو پورې چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتو او د ریاستو په مابین کې اعتماد نه راغلی، تر هغه وخته پورې پاکستان او افغانستان صورتحال کې ماته مثبته نتیجه نه راښکاره کېږي. چې افغانستان او پاکستان په خپله نه سره کښېن بل څوک امن نه شي راوستلی د ورکو پر مخ لیک او کیکې، دا یو شی دی او په هغه باندې عمل کول دا بل شی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی رحیم داد خان وای دا سیګامونه پاسمه کې د امن لپاره اړین دي، خو د پوینا دا باید د حکومت له بدلیدو سره بدل نسی. رحیم داد خان وویل
دا چې کوم د تصدیق شوه اګریمنت په کار دی چې آئندا د پاکستان بل رژیم چې حکومت دلته کې راځي او چې افغانستان کې بل حکومت راځي، نو چې دا د ګورنمنت ټو ګورنمنت خبره نه پاکستان کې او بیا افغانستان کې، دا سوچ چې کوم دی مثبت کول غواړي چې اول د ملک دی او دا نه پس سیاسي خبرې دي، او څه د خپل ملک سوچ چې اعلی کولی شي چې څه د بل ملک دا او ودانه سوچ هم وکړي.
د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی مرستیال مشر مختار خان یوسف زیوای داسې لوزنامې هغه وخت ګټوري کېدای سي چې پاکستان لزله د افغانستان استقلال ومني. مختار خان یوسف زیاته کړه
هغه وخت کې پیټرین دلته راغلی او په افغانستان باندې د دنیا یو غوبل و، هغه وخت کې هم پاکستان وي چې مونږ چاله ټریننګ نه ورکوو، چاله تربیت نه ورکوو، افغانستان خلکو له دلته مونږ جنګي مرکزونه نه دي خلاص کړي. خو وروسته بیا د حمید ګل او د کرنل امام د پاکستان د استخباراتو کې کوم بیانونه راغلل، هغو د اعتراف وکړو کتابونو کې د دې اعتراف کړی دی چې دا کار مونږ کړی دی. اوس نو هم پاکستان لبا دا به په عمل کې ثابتولي و چې یار د افغانستان ازادي او استقلال مني که نه مني، که دا په عمل کې ثابته کړه دا به د دې خطې لپاره ډېره د خیر خبره وي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره اونۍ کې د لاسلیک سوي د هوکړه لیک پر اساس به د پاکستان استخباراتي اداره ISI او د افغانستان استخباراتي اداره ملي امنیت د ترهګرۍ پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره یو له بل سره معلومات شریکوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا د سیمه ییزې سولې او په دې لار کې د کړکېچونو د اواري په اړه یو ورځنی کانفرنس وشو چې د افغان او پاکستاني محصلینو سربیره پکې د مدني ټولنو غړو، پوهانو او د چارو شنونکو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې او هغوی یې وهڅول چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې زموږ خبریال ذبیح الله شفق هم دغه کانفرنس ته ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فارم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي. په دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکی خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چې داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروري دی. یو خبره خو دا ده څنګه چې ما عرض وکړ د فکري جوړښتونو سره دا ډېر ضروري دی، فکري مباحثه ډېر ضروري ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې او په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې د وژنو یو بل سره ناسته پاسته کې د ملیټنسي په حواله یا د انتهاګرۍ په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو فره ده که هغه افغانستان کې ده که هغه پاکستان کې ده، ما خیال دا دی چې د دې واحد لار دا ده چې ځوانان خپلو کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبرې تجزیه کړي کوم چې د دې سبب ګرځي.
د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د پوهنځي استاد اعجاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي او پېښور مؤسسه سبا اعجاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لروبرو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځني کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او وویل چې د افغانستان او خیبر پښتون خو ځوانان د پسیمه کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې هلې ځلې وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د قبایلی سیمو زده کوونکو د سې شنبې په ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د قبایلی سیمو لپاره اعلان شوي کریډټ کالجونه، پوهنتون او همداراز میډیکل کالج دی زر تر زره جوړ کړل شي. دوی په وینا کې حکومت دا ژمنې پوره کړي نو د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي د قبایلی سیمو ځوانانو ته به په خپلو سیمو کې د زده کړو زمینه برابر شي. زلان یوسفزی په دغه اړه نور حال راکوي.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلی زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي. د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلی زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي.
څوک پټې خرڅ کړي، څوک غواګانې خرڅ کړي، نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لوکي. نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی و هغه اوسه پورې د فارټ سټوډنټس ته نه ملو شوی او اوسه پورې الکان له هماغه شانتې دمکیان هم ملاویږي په یونیورسټو کې. چېرې تاسو که دا فیس هم جمع نه کړو دې تاریخه پورې نو ستاسو سمسټر ضایع کېدای شي.
د اورکزی ایجنسی محمد نکیر چې په پېښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی.
د ټیکنیکل چې کوم د سکالرشپ او بیکام کې ماته ملو شو او زه بیکام کوم ماته بیکامن کې د سکالرشپ نه دی ملو شوی. هغه مونږ ته ویل په 2014 اینډ کې به ملایويږي، هغه 15 اینډ کې به ملایوي ګوم دغه ډیټ راکئ. نو د تیر کال ولا مونږ ته 2014 اینډ کې ملو نه شو، نو هغه به مونږ ته څه ملو شي؟ دا بل کال پیراله.
شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکي صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسټیز د کوونکي دی مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلی زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کول له وجې د دوه زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخي دي.
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلی کې کنه، مثال کوم ایریا کې کنه، نو هغه کې چې دین چې 10% داخل چې کوم دي کنه هغه سبق وایي او 1% داخل چې کوم دي هغه سبق پریخي دی کنه. هته شی واجب پریخي دغه واجب پریخي چې دوی ته کوم هغه سہولیات دي کنه هغه سہولیات نه دي ملاو شوی کنه د ګورنمنټ طرفه.
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړو او بیا مرکزی حکومت د شمالی وزیرستان څخه د بیکور شوي زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د وړیا زده کړو اعلان هم کړی و چې په نه ترلاسه کېدو یې د قبایلي سیمو زده کوونکو 100 وارې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې دي. له ملیحې میرزاده به د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو جګپور ډیپلوماسي په ملتیا د منځنی ایشیا د دوه هیوادونو ترکمنستان او کیرغستان په دوه ورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمنستان سرحد ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې نواز شریف په د منځنی ایشیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځي اړیکو سربیره په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو په ځانګړي توګه د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروجیکټ په اړه خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې کیډټ کالج رزمک ته له نوخاره واپس شمالي وزیرستان ته منتقل کړی شي. نوموړي د نهې په ورځ ویلي دا فیصله ځکه کړې چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاوای د تیلونه د هغه برید منصوبه جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نن سهار د پېښور ګلبهار تاڼي په سیمه کې د پولیسو د څانګې یو افسر ډي اس پي بادر خان وسلوال وویشتلی دی. د ګلبهار تاڼي مورر مشال ریډیو ته وویل د پېښې وروسته بریدکوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. طریقې طالبان پاکستان د پېښې ذمهواري منلې ده. د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې طبي پرمختیایي فنډونه ودرولي دي خو صوبایي حکومت دا تورونه ردوي. د افغانستان ولسي جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکي عمل وبالو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې مشر د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو لاندې وروسته وویل چې دا سند د هېواد په ګټه نه دی. تر اوسه بارنو چارو وزیر سرګي تاروخ ویلي چې ماسکو له غرب سره د خپل منځي دلچسپۍ همکارۍ ته تیار دی. نن د روس سینټ ته د وینا په وخت لاروف د امریکا لخوا له روسي حکومت مخالفو ځواکونو سره د ملاتړ کوششونه د دوه اړخیز تعلقاتو لپاره تباه کړنو بلل. بلخوا د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو ویلي دي چې یوکرین اوس له روس سره د رښتینې جګړې په وړاندې دی. نن له بی بی سی سره په مرکه کې پوروشینکو ویل چې هغه په خپل روسي سیال ولادمیر اعتبار نه لري او زیاته کړه چې له مذاکراتو سربېره پوتین بله لاره نه لري. او د ایران سر روحاني مشر د اټومي چارو نړیوالو څارونکو ته د دغه هېواد د پوځي مرکزونو د تګ او یا هم د ساینس پوهانو ته پوښتنو اجازه ورکولو نه انکار کړی.
لن خبرونه مو له ملیحې میرزاده واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان د انټلیجنس ادارو ترمنځ په لوزنامه باندې لیکلې دي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان او افغانستان د انټلیجنس ادارو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد د مشترک حلو ځلو لوزنامه به په دې منطقه کې له مودې راهیسې روان ترهګرۍ او بدامنۍ قابو کولو کې غوره کردار ولوبوي او همدا وجه ده چې دې لوزنامې ته ډېر اهمیت ورکړل کېږي. او دارنګ بل پلو د افغان ولسمشر ویان اجمل عبدی هم یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي چې د دې لوزنامې مقصد د ترهګرۍ پر ضد مشترک حل ځلې کول دي. د ادارې په وینا چې د دې معاهدې نه دا سرګند شوه چې دواړو ملکونو د تیر وخت شکونه او غلط فهمۍ ختمې کړې دي او د یو بل سره ښې اړیکې لري، نو ځکه اوس د ترهګرۍ پر ضد کوششونه هم په ګډه سره کوي. او د دې ښه تعلقاتو څیره د ډاکټر اشرف غنی په سر ده، ځکه چې د صدارت د چوکۍ ترلاسه کولو وروسته هغه لومړی سفر د پاکستان وکړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوط شو. دریا اخري کې لیکي کې چې د پاکستان او افغانستان د مشروالۍ او ادارو ترمنځ داسې د اعتماد فضا قائمه پاتې شو، نو دواړه ملکونه د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او په دې منطقه کې د امن لپاره غوړ کردار ادا کولای شي. باید چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دواړه ملکونه نور هم چټک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشر کړس پاڼ خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په سرکاري تعلیمي ادارو کې د استادانو په تنظیمونو باندې د بندیزونو لګول تجویز یو ښه ګام دی، ځکه چې په تعلیمي ادارو کې یو خو عام تنظیمونو یو ښه کار نه ګڼل کېږي، نو د استادانو تنظیمونو ته به څوک څه ښه وایي. اداري افلان دي لیکي چې په ټوله خیبر پختونخوا کې دا وخت شلو پورې د استادانو تنظیمونه کار کوي، او په سرکاري ادارو کې دومره تنظیمونه جوړېدل د خرابې کارکردګۍ سبب ګرځېدلی دی، ځکه چې د دې په وجه استادان د وړو په سبق توجه نه ورکوي او دا شان د وړو مستقبل په داو ولګي. اداریا اخر کې وایي باید چې صوبایي حکومت د تعلیمي اصلاحاتو په رڼا کې دا تجویز عملي کړي او د استادانو په تنظیمونو باندې په فوري توګه بندیز ولګوي، خو د دې سره سره باید چې د استادانو په مسلو باندې هم توجه ورکړي چې هغوی په څه وجه دا تنظیمونه جوړ کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنس پر ایگزیکټ نومي یو پاکستانی شرکت د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لخوا د لګول شویو تورونو او ګاډین ورځپاڼې بیا په دې وروستیو کې په کابل کې یو افغان میرمنې د وژنې په پیښه کې د یو عدالت لخوا افغان پولیسو ته د سزا ورکول کېدو موضوع راغستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې هیواد کې د موجودي ایگزیټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي. په یاد کمپنۍ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا تور دی چې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو سره په میلیونونو ډالره ګټي. د کورونو چارو مرکزي وزیر او وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې دغه کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې آیا واقع هم په داسې کوم غیر قانوني کار کې ککړه ده چې لوج یې په نړۍ کې د پاکستان ښه شهرت ته زیان رسېدلی شي. د ایگزیټ کمپنۍ د مطبوعاتو څانګه چمتو ده چې د خبرونو او روانو چارو یو ټی وی چینل شروع کړي، او د دې لپاره یې د نورو چینلونو د روانو چارو د پروګرامونو مشهوره قربانه او خبریالان هم لمسولي چې که د دوی ټی وی چینل ته راشي نو غټې تنخواګانې به ورکوي. ایگزیټ کمپنۍ او د دې چلوونکي افسر شعیب احمد شیخ د ګل او نهې پر ورځو خبري اجانس ته د یادو تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو پر خپله ویبپاڼه یې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او زیاته کړې ده چې دوی به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف عدالت ته ځي. په یاد پیغام کې د لګول شوو تورونو نیخ په نیغه ځواب نه دی ورکړل شوی، خو الزام یې لګولی چې د دوی مخالفه ځایي رسنیو له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ګډه د دوی کاروبار ته د نقصان رسولو لپاره دغه سازش جوړ کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو یوولس پولیسو ته د یو کال قید سزا اورولي چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندینو میجینۍ په وژلو کې رول درلودو. دغه پولیس د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت کړی وو او باقي پاتې اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي. د فرخندې وژنې سره په کابل کې مظاهرې راپورته شوې چې پکې ځنو مظاهرچیانو داسې شکلي یا وربوزې اچولې وې چې پرې د دغه وژل شوي جینۍ په وینو لړلې تصویر جوړ وو. د نړۍ په بېلابېلو برخو په خاصه توګه واشنگټن کې د فرخندې په یاد کې هغه وخت شمې بلې کړل شوې کوم وخت چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په سفر وو. د افغان چارواکو لخوا له تحقیقاتو دا خبره مخې ته راغلې چې فرخندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې. د فرخندې د وژنې پر وخت د موجودو پولیسو پر ضد عدالتي کاروایي په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه ښودل شوي، خو د عدالت لخوا په لومړۍ فیصله کې سستۍ د فرخندې د کورنۍ په ګډون یو شمېر کسان غوسه کړي وو. همداراز دغې پسې بیا پولیسو ته د سزا په اورولو کې ځن هم د ممکنه سیاسي مداخلت په اړه اندېښنې راپورته کړې وې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت لپاره له خپلو سلاکارانو سره په سره لیدلی او ورسره عراقي قبایلو ته رمادي ښار د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د بیرته نیولو لپاره هغوی ته وسلې او روزنې ورکولو پر چارو خبرې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له منور شاه اورو.
د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ایلی استیر باسکی د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی ته ویلي دوی په دې غور کوي چې مقامی ځواکونو ته څه ډول ښې مرستې ورکړل شي، یعنی د ځایي قبایلو تربیت او وسلې د ورکولو کار تیز کړی شي چې د عراقي ځواکونو په مشرۍ دوی رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو د منګولو نه خلاص کړي. د امریکا صدر باراک اوباما د امریکایی کانګرس لخوا وروسته له هغې د نیوکو سره مخ شه چې تیره هفته د اسلامي دولت وسلوالو رمادي ښار قبضه کړو او د کانګرس د غړو په وینا وایټ هاوس یې په مخنیوي کې په سمه توګه کردار نه دی ترسره کړی. بلخوا د نهې په ورځ وایټ هاوس د عراقي شورا د وزیرانو د هغه فیصلې هرکلی کړی دی چې وایي د عراق په پوځ کې به نور ځوانان هم برتي کوي او د انبار صوبې د چارواکو سره به د پوځي تربیت او وسلو په لړ کې ټینګه همکاري کوي. وایټ هاوس ویلي صدر اوباما د خپلو سلاکارانو سره د غونډې نه پس د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ته یو وار بیا د قوي امریکایي مرستو باور ورکړی دی. په یاد غونډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر په شمول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی و. وایټ هاوس په داسې حال کې په رمادي کې د ممکنه فرقه ییزې شخړې په اړه اندېښنې لري چې دغه سنی اکثریتي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو لپاره د شیا ملیشاو اړتیا لیدل کیږي. هلته د رپورټونو تر مخه د رمادي ښار په مشرقي برخه کې یو پوځي مرکز ته په زرګونو ایران پلوه شیا ملیشا رسېدلې ده او د رمادي ښار د خلاصولو په عملیاتو کې د برخه اخیستلو تیاری کوي. عراقي چارواکو په یو بیان کې ویلي په انبار صوبه کې د پوځ شمیره کمه ده نو ځکه یې د مرستو لپاره شیا ملیشا ورغوښتل شوې ده. بلخوا د مئی د 13 نیټې راهیسې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالو خلاف 21 هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 5 په شام او 14 په عراق کې ترسره شوي دي. په دې کې 4 هوایي بریدونه په رمادي ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ایران د یمن حدودیده بندر ته نږدې په مرستو بار کشتۍ استولې خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف او د امریکا متحده ایالات اندېښمن دي چې ایران ممکن نور پلانونه ولري. امریکا له ایران څخه غوښتي چې د مرستې مواد د جبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو د مرستو مرکز ته ورسوي خو تهران غواړي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې ورسوي. د دې مسلې تفصیل د مشال رادیو د خبر څانګې پر رپورټ کې له جاناکا الکوزی اورو.
ایران د هغې بارغونکي کښتۍ د بدرګۍ لپاره دوی جنګي بیړۍ استولي چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولي. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدان چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباری کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه دی بیره لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري خو دا مهال موږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکي بیړۍ استولي چې ایراني بیړۍ وساري. د عدن په لویدیځ خلیج کې 4 نور امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکي بیړۍ د خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخليږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدیده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایراني چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکي بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایراني بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. پاین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکو کښتۍ وګوري خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کرستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویټرز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی هیڅ بیړۍ زموږ د کښتیو څار نه کوي. ایرانی بیړۍ هم باید آزاد پرېښودل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان فوج وایي چې استخباراتي اداره ایس آی به له افغانستان سره د ترهګرۍ پېښو د مخنیوي لپاره د معلوماتو تبادله کوي. په دې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه تفاهم نامه هم لاسلیک شوې ده. پر دې موضوع رایټرز خبرې جانس یو رپورټ جوړ کړی دی چې مهم ټکي به یې له ګل ایاز وورو.
رایټرز خبرې جانس لیکي د پاکستان فوج وایي چې خفیه اداره ایس آی او افغانستان به له یو بل سره معلومات شریکوي. د خبرې جانس په خبره دا له کلونو راهیسې د تورونو وروستو یو ګام دی چې ښایي د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ پیچلې اړیکې به پر ځای کړي. خبرې جانس لیکي چې د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره د دواړو هیوادونو ښې اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي، خو له کلونو راهیسې په بې اعتمادۍ قابو موندل ضروري دي. خبرې جانس لیکي چې د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل عاصم باجوا د تیر ګل په ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارو یو تفاهم لاسلیک کړی دی. په ټویټر پیغام کې ویل شوی چې دا تفاهم د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی او د افغانستان د ملي امنیت ادارې ترمنځ شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دواړه هیوادونه به استخباراتي معلومات شریکوي او دواړو خواوې به مربوطو معلوماتو پر اساس په خپلو هیوادونو کې عملیات کوي. خبرې جانس لیکي چې دا اعلان له هغې وروسته شوی چې تېره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم د فوج مشر او د استخباراتي ادارې مشر د کابل سفر کړی و. خبرې جانس زیاتوي چې په افغانستان کې د محمد اشرف غنی د حکومت راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په قلاره سمېدو اړخته روانې دي. خبرې جانس لیکي چې کله په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو کابل او ناټو په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پورې کړل چې د دوی په وینا په افغانستان کې خپل اثر پر ځای ساتل غواړي. کسوم پاکستان دا تورونه رد کړي وو، خو په خپل هیواد کې د طالبانو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو لپاره لږ ګامونه اخیستي وو. خبرې جانس لیکي چې په دې وروستو کې پاکستان په افغانستان هم دغه شان تورونه لګولي وو. رایټرز خبرې جانس لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې طالبان دوه جلا خو ائتلافي اورپکې ډلې دي. دواړه خپل هیوادونو کې حکومتونه رانسکورول غواړي چې شریعت نافذ کړي. دغه دواړه ډلې د پولي غاړو ته پټن ځایونه لري، خو خبرې جانس لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته باور ورکړی چې د هند اثر به کم کړي. په دې موخه د هند لخوا د وسلو اخستو معامله په خاموشۍ سره ځنډول شوي. د دې ترڅنګ شپږ افغان سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته لیږل شوي. رایټرز خبرې جانس لیکي چې دواړه هیوادونو ترمنځ د ګډ او پراخ فوجي عملیات نه دي شوي او ژور شکوک او شبهات موجود دي، خو په دې وروستو کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو په پاکستان او افغانستان کې د اورپکو پر ضد بریدونه زیات کړي دي او د پاکستان فوج هم په شمالي علاقو کې د طالبانو ضد عملیات توند کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په کورمه قبایلي سیمه کې 15 ورځې وشوې چې بجلی خراب ده. د سیمې خلک وایي د وروستیو طوفاني بارانونو او سخت ګلۍ له وجې د بجلی ټول نظام یې ګډوډ شوی دی. دا خلک له حکومت غواړي چې بجلی دی ورته زر تر زره بحال کړي. چارواکي بیا هیله ښیي چې د کورمه د بجلی ستونزه به زر حل شي. طارق اورکزی پرې رپورټ راکوي.
ځای خلک وایي په سیمه کې 15 ورځې وشوې چې د دوی بجلی خرابه شوې ده. ملک حاجی فقیر حسن مشال لډو ته وویل بجلی د نشتوالي په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي. ځایي اوسیدونکي هدایت دي وایي په سیمه کې طوفاني بارانونه او سخته ګلۍ د کېدو وروسته د بجلی نظام ټول ګډوډ شوی دی.
طوفانی غوندې کې باران وو، هغې واچې نه ما هغه فوري طور باندې بجلی هم لاړه. تپوس مې ته وکړو، هغه دا ویله چې بجلی کوم څوک کمبی دي، دا ځای په ځای
د هنګوډو ویژن د بجلی د ټسکو محکمې مشر یوسف حسین وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې د دغو سیمو بجلی زر تر زره بحاله کړي.
زه خپله پر چنار کې یم، ګاندي شي پوره راغلی یم، برونه ګرځېدلی یم، نه ګرځېدلی یم. دا به جوړېږي تقریبا بارہ تیرہ چودہ دن دغه سے خلی
دو زیادہ کڑا په مسوزو کې هم بجلی خراب ده چې د هغه پټ کې دو هم کار روان دی او ډیزر به الته کې هم بجلی به حال کړی شي. واضح دی چې د دې میاش پشپاره سم منټه په بارا کورما کې بارانونو او سختي غلې نه یوازې بجلی نظام ګډوډ کړی دی بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو دیوارونه را پریوتی دي او د خلکو بزرګونو اکړه ځمکه باندې باغونه او فصلونه هم تباه شوي دي. تاریک ورغزه مشال رادیو پېښور
تاندی هلی
ټولی صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخله چانل کې 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 کې
آی ای ای په څورا وختي دي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو په ورځ په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا
د قبالی سیمه د پرمختګ ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو پریکړه کړې چې نور به د قبالی سیمه په پرمختیایي ادارو نړیوالو امدادي پروژو کې د نوکرایو لپاره یوازې د قبالی سیمو ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دوی په وینا د دې ګام هدف دا دی چې د قبالی سیمو ځوانان پر روزګار کړل شي. د دې سیمو ځوانان د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید پر دې خبرو عمل وکړي. فرهاد شینوار پر رپورټ راکوي.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قبایلی سیمو بیلابیلو محکمو چارواکو ته امر ورکړل شوی دی چې نور به په فاټا کې د کالنی ترقیاتي پروګرام یا ای ډی پی پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام او نړیوالو امدادي ادارو تر لاندې پروژو کې د ګریډ یو نه تر د ګریډ شپاړسم پورې چوکیو باندې یوازې د فاټا ډومیسایل لرونکي ځوانان اخیستل شي او د ګریډ ولسم لپاره به په هغه صورت کې د خیبر پختونخوا یا د کومې بلې سیمې نه تن په فاټا کې اخیستل کیږي چې د قبایلی سیمې امیدوار ورته خپل اسناد نه وي جمع کړي. دا چې دغه پریکړې ته قبایلی ځوانان څنګه ګوري په دې حقله د زده کوونکو یوې اتحادیې افریدي سټوډنټس یونین یو مشر سراج پردی مشال ریډیو توای
یقیناً چې دا فاټا قبایلو د نوجوانانو لپاره چې دا ډېر خوشحین فیصله ځکه چې تقریبا هر یو الګ کوم دی ډبل ایم ایچ کوم دی کړی خو هغه موجوده ټیم کې بېروزګاره ګرځي خو دا داسې یو فیصله چې دې سره چې څومره نوجوانان تعلیم یافته دي هغه به په دې کې کوم دی ایډجسټ شي. خو صرف مونږ یو ریکوست کوو چې نوټیفیکیشن هر ځلې کېږي خو داسې څه عملي کاروایي پرې نه کېږي.
او د خیبر جنسی یو بل ځوان او د خیبر پختونخوا د یوت اسمبلی غړی مسلم خان پردی وایي چې دین وړاندې با قبایلو سره په فاټا سیکریټریټ کې امتیازي سلوک روان وو خو اوس دا یو ښه پریکړه ده.
د فاټا سره یو امتیازي سلوک پې کېدو فاټا به 20% خلک کېدو او دا نور چې فاټا نه علاوه الو تیری مترا دا به 80% خلک کېدو. شکر الحمدلله اوس د فاټا خلک نه دي چې کوم مخې دي اوس یقین وکړه چې سوشل ورک ماسټر چې کسي د فاټا د هر یو ګټ نه د هر یو تپې نه د فاټا ایجوکیټر سړی ماسټر سړی به روزي چې موږ فاټا بشمر اسټوډنټون جاب لیستي په داس ډول ویم چې ان شاء الله 1,90,000 خلک یې موږ فاټا یو کې لبه دا جاب
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس چارواکي په دې خبر پاڼه کې لیکي چې دغه پریکړې مقصد زیات نه زیات بیروزګاره قبایلی تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکول دي او چې کله هم د فاټا سیکریټریټ لخوا د ملازمت لپاره په اخبارونو کې اشتهار کیږي نو باید د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانان دې ورته خپل اسناد جمع کړي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لو
موږ په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
زه امن غواړم ولې غلام کیږي ولې زیاتې کیږي
یو ناسا بدرز شو بستر کو باندې تو ته را شوې سن نری دل بس دغه مړی مراد
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نسته
هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي دا د سولې आवाज دی د ادمي تشدد आवाज
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ خاطر ته بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو، یو وخت چې په کلیو او بانډو کې به حکیمان او سنداسیان ګرځېدل او د خلکو په تیره د ماشومانو د یو لړ ناروغیو علاج به کاوه. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان د نوخار ضلع په یو کلی کې لیو سپینګیری خسکی یا سنداسی سره خبرې کړې دي او د رپورټ پرې موږ ته لیږلې ده.
راوری والا ماشومان د موم د پوزو د غواګونا ګونګوتی خسکو باسم بچ
دغه غږ د 15 کلن جمال شاه کاکا دی چې کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځي د ماشومان خسک بریخ غوګونو صفائی او نور دم درود اچوي او د اونو بوټو نه جوړه دوای خرڅوي. جمال شاه کاکا چې کلی خلک یې په خسکی بابا یا سنداسی بابا پیژني وای چې دغه کسب ورته د پلار نکنه په وراثت کې ملو شوی دی او لا وړ کیو چې کور کې به دوایان جوړولې او بیا به په کلو کوسو کې خرڅولې.
ازمنګ مشران ساده خلکو او داسې د ګټه نیول کنه دلته په دې کلو کوسو باندې مو ګرځېدو را ګرځېدو هغه زمانونه به ګرځم چې ورور زمونږ ورور پیدایش په دې سیز باندې شوی دی.
جمال شاه کاکا وایي چې هغه د خیبر پښتونخوا زیات تر کلو کې پیدل ګرځي او دغه دوایان خرڅوي او دم درود اچوي.
پیدل ګرځم دون علاقه ته به ګرځم چې دا صبح سرحد علاقه یو ځای ممانه پاتې شوی نه دی او ټول می پیژني.
دا چې خسکی بابا د ماشومان څنګه علاج کوي او د هغوی بریخ او غوګونو صفائی څنګه لري کوي نو وایي
ماشومان داسې ټول زمونږ زیاته زیاتی په دې دم درود باندې دي. په دې دم درود باندې اوس یو سلی وایي که زما د غواګونه نو کوي پیپ کوي خارق کوي ادننه دانې دي اششمو تیل باندې مونږ دم واچو الله په حکم باندې څنګه قصاص په دې غواګونه باندې په سرګه باندې ساسي کنه دوه ساسه به واچوه درې ورځه غواګونه نو نه کوي پیپ نه کوي خارق نه کوي.
خسکی بابا ځان سره یو زول د سرمنې بیګ کې په وړو وړو ډبو کې د ډیرو بیمارو دوایانې ساتي او هغه ادا کوي چې په دغه وړو کې تیله کې د هر قسم د ماشومانو رنج دوایانې شته دي.
دوایي ما سره شته اونانی دوایي دي حکیمی دوایي دي پیله هلاج کو د حکیمی علاج وو اوس حکیمی هلاج ورو نن سبا خفار کلی او پار کوسو ته وګوري کنه چې لس لس او شل شل ډاکټران دي هغه ډاکټران هغه شی بو ورکی فټافټ کار کی زمونږه لګ مدم باندې کار کی.
دا یادونه دا چې د مخکې په نسبت په کلی او باندو کې اوس خلک د ماشومانو درملنه په خسکیانو یا ګرځنده حکیمانو نه کوي نو ځکه جمال شاه کاکا او نور دغه شان سنده سیان اوس ډیر کم په کلی کوسو کې لیدل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د روانې خبرونې د پای شي بي دي د مليحې امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو جکپوري پلاوي په ملګرتیا د منځني اسیا د دوه هیوادونو ترکمنستان او کرغستان په دوه ورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمنستان سرحد ته رسیدلی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په یو خبره کړي اعلان کې ویلي چې نواز شریف په د منځني اسیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځي اړیکو سربیره په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو او په ځانګړي توګه د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه په اړه خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي امر کړی چې کډیټ کالج رزمکته له نوخاره پس شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. نوموړي د نهه پورز ویلي دا فیصله ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیات وروسته امن پر ځای شوی دی. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاوای د تیریونه د هغه بریډ منصوبه جوړونکې نیولې دي په کوم کې چې تر سلوي خوځت کسان وژل شوی وو. نوموړي دا څرګندونه د نهه پورز له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نن سهار د پیښور ګلپار تاڼي په سیمه کې د پولیسو د څانګې او افسر ډي اس پي بادرخان وسوالو وشتل دي. د دې کې طالبان پاکستان د پیښې ذمہ واري منلې ده. د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وايي حکومت له لومړۍ ورځې د بې پرمختیايي فنډونو درولې دي، خو صوبای حکومت دا تورونه ردوي. د افغانستان ولسي جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل وباله او د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې مشر د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له اندېښنې وروسته وویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې ماسکو له غرب سره د خپل منځي دلچسپۍ همکارۍ ته تیار دی. نن د روس سینټ ته د وینا په وخت لاوروف د امریکا لخوا له روسي حکومت مخالفو ځواکونو سره د ملاتړ کوششونه د دواړه اخیزو تعلقاتو لپاره تباهکونو بلل. بلخوا د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو ویلي دي چې یوکرین اوس له روس سره د ریښتینې جګړې په وړاندې دی. نن له بی بی سي سره په مرکه کې پوروشینکو دا خبره کړې ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنهای د اټومي چارو نړیوالو څارونکو ته د دغه هیواد د پوځي مرکزونو د تګ او یا هم د ساینس پوهانو نه د پوښتنو اجازت ورکولو نه انکار کړی دی.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا ملیحا میرزاده او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د الله پامان.